د خبرونو تفصیل به هم کوای شي چې ویل ولې البته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي اووازي اوریدلی شي. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شي، ویډیوګانې هم شته او دغه راز عکسونه هم. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو وویل دوه اونیز پروګرامونه درته غوره شوي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف چې ازادي راډیو په مرسته خپریږي او همدارس حقیقت څه دی اونیز پروګرام. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د تېرې اونۍ د خونړي برید د څېړنې په باب د افغانستان دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیر سره خبرې کړې. خو له دې مخکې دوه نړیوال موضوعات راخلو. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انقرې او بروکسل د مخ په زیاتېدونکې لفظي شخړې په ترڅ کې پرون د هغه تاریخي تړون د لغوه کولو خبرداری ورکړ چې اروپایي اتحادیې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتو د لړۍ مخه نیسي. دا د هغه کړکې چې یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې د ترکیه او د یو شمیر اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوی دی. د اروپایي اتحادیې مشرانو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا له نازیانو سره د هالند، جرمني او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو د حکومتونو پرتله کول په سختو ټکو غندلی دي. د اروپا د شورا رئیس او د اروپا د کمیسیون رئیس په دې اړه د اروپا پارلمان ته پرون یو لړ څرګندونې کړې چې تفصیل یې د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د اروپایي شورا رئیس پر هالند د ترکیه د ولسمشر هغه تورونه چې وای پکښې فاشیستي نظام دی له حقیقت لري بللی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هالند تور پورې کړ چې د نازیانو او فاشیستانو پاتې شونې دي. دا وروسته له هغه چې هالند پر دوو ترکی وزیرانو بندیز ولګوه چې په روټرډام ښار کې یې غوښتل، په ترکیه کې د ولسمشر اردوغان د قدرت زیاتولو لپاره د ټول پښتنو د برخې په توګه په هالند کې د ترکانو رایې جلب کړې. د چهارشنبې په ورځ د اروپایي شورا رئیس ډونالد ټوسک اروپایي پارلمان ته وویل هالند اروپا ده او نن زه غواړم ووایم چې اروپا هالند ده، هغه ځای چې ازادي او ډیموکراسي لري. روټرډام هغه ښار دی چې نازیانو په بشپړه توګه ویجاړ کړ او اوس یې هغه کس والی دی چې په مراکش کې زیږېدلی و. که څوک په روټرډام کې فاشیزم ویني له حقیقته به په بشپړه توګه لرې وي. د ټوسک خبرې په داسې حال کې دي چې د هالند پارلماني انتخاباتو ته د پناه غوښتونکو پر ضد د احساساتو د امتحان په سترګه کتل کیږي. د ټوسک له خبرو سره په همغږۍ د اروپایي کمیسیون رئیس جین کلاود یونکر اروپایي پارلمان ته وویل چې د اردوغان په خبرو شوک سوی دی. زه شوک سوم چې له ترکیه څخه د هالند، جرمني او نورو هیوادونو په اړه داسې خبرې راځي. زه به هیڅکله دا ونه منم چې نازیان او حکومتونه دې سره پرتله سي. یونکر ویل چې د هیواد لوکزامبورګ هم د نازیانو لخوا نیول سوی وو او خلک پکښې ځپل کېدل. د ویل چې د هغه وخت او اوسنی وخت پرتله په هیڅ صورت کې نس کېدای او دا خبره د منلو وړ نه ده. اردوغان د سه شنبې په ورځ پر هالند په 1995 کال کې په بوزنیا کې د ډلیزې وژنې ناسم تور هم پورې کړ. اصلاً په ملګرو ملتونو کې د هالند 1600 ځواکونه په بوسنیا کې تر حملو لاندې راغلي وو او هغوی نه وتوانېدلې چې د بوسنیایي صرب ځواکونو لخوا د زرګونو بوسنیایي مسلمانانو د ډلیزې وژنې مخاونیسی.
آزادی رادیو لوونه ترو
جرمنی ته پتیرو دو کرونو کې ورغلو ټول کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې شاوخوا 400 په دې هیواد کې کارونه پیدا کړی دي. د هیواد ته ورغلو شاوخوا 1.2 میلیون کډوالو ډیر برخه د سوریه، عراق او افغانستان د بهادي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخي اکثره کډوال په کمپنیو کې د مسلکي کارکونکو د خلا د ډکولو په هدف نه بلکې د ټولنیزو دلایلو له امله په کارونو ګمارل شوی دی. په هغه سروې کې چې د اقتصادي همکاري او پرمختګ د ټولنې لخوا ترسره شوی او پکې د جرمني 2200 کارفرمایانو ګډون کړی، څه باندې 3/4 برخه ګډونوالو ویلي چې دوی په ورځنیو کارو کې له دغو نویو استخدام شوو سره ډیر لږ مشکلات لري. د جرمني په ژبه سم نه پوهېدل، د مهارتونو نشتوالی، د کار مختلف عادات او په جرمني کې د پاتې کېدو په اړه د دوی یو نامبهم حالت دغو کډوالو عمده ستونزې بلل شوي دي. د د راپور لمخه د کار بازار ته د اصلي جرمنانو د داخلي دوه بهر مخ په ورو کې دوه دی، ځکه د جرمني نفوس مخ په زړه دی چې ورسره په ټولنه کې ډیموګرافیک یا د وګړو خلا رامنځته کیږي چې کارپوهانو په وینا یوازې کډوالي ډکولی شي. د جرمني د ټولنیزو چارو وزیر اندریا نالس په برلین کې په یو کانفرنس کې وویل چې دا د نن ورځې نه بلکې د سبا یا هم ښایي د بل سبا کاري قوه وي. په جرمني کې د بیکاری کچه په سلو کې 15.9 ده چې دا له 1990 کال راهیسې په دې هیواد او هم د دغې ټولنې په غړو کې د بیکاری تر ټولو ټیټه کچه ده. دغې ټولنې ویلي جرمني چې په نړۍ کې د کار د بازار له پلوه د نویو ورتلونکو کډوالو لپاره تر ټولو محبوب ځای بلل کیږي، شرکتونو ته یې پکار ده چې هغوی ته د مسلکي مهارتونو لپاره روزنه ورکړي تر څو د استخدام د دوام مسله یقیني شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، نن د نوي زیږیدل ماشومانو په ساتنه او د ناروغي پر وړاندې د وقایع په اړه خبرې کوو. لمون سره ملما د ماشومانو د ناروغي متخصص ډاکټر محمد امین دی. پیل کې تاسو په دې خبرې وکړئ چې په افغانستان کې د نویو زیږیدل ماشومانو وضعیت په څه ډول دی؟
د نویو زیږیدل ماشومانو دوره چې د ژوند لومړنۍ 28 ورځو څخه عبارت ده، دا چې د یو ډیره مهمه حساسه او د کوچنیانو لپاره تقریبا سرنوشت ټاکونکې دوره ورته ویلی سو. علاوه د دې نه چې د کوچنیانو د مړینې کچه کوم چیرته وګورو، نو هغه د نوې زیږیدلې په دې 28 ورځو کې بیا خصوصا په اول هفته کې زده ډېره زیاته ده. افغانستان بدبختانه د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د نوې زیږیدنو د دورې د مرګ یا د مړینې کچه پکې زیاته ده، ګر چې په دې وروستیو وختونو کې خوشبختانه د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې ډېر ښه پرمختګونه ترسره شوي دي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په اوله اونۍ کې ماشومان ډېر مړ کیږي، کنه علت یې څه کېدلی شي؟
اول دا ده چې د ولادت څخه د مخه او د ولادت په وخت کې غستونځي د سیمه شوم یا نوې زیږیدلې کوچنۍ ورسره مخامخ کیږي. د بیلګې په توګه باندې کوچنۍ د ولادت نو وروسته پر مثال سا یا نفس اخیستل څه دی نسی کولای، چې په دې توګه باندې د کوچنۍ مغز ته اکسیجن نه وینه په خپله توګه
ولې نفس نسی اخیستلای.
ځینې مشکلات داسې وي چې هغه مخکې لدې چې ولادت صورت نسی ماشوم د یو مشکل سره مخ کیږي. پر مثال داخل د رحمي حیات کې ماشوم ته د وینې جریان قطع کیږي، د مور د بیماروي له وجې نه کېدلای شي، د کوچنۍ د بیماروي له وجې نه کېدلای شي. نو کله چې ماشوم ولود سی خپل تنفس نسی اخیستلای کومک ته ضرورت لري، په دې صورت کې چې د مغز ته وینه صحیح نه رسیږي چې د حالت اسپیکسیا ویل کیږي،
یعنی د مور په ګیډه کې کله وی دا تکلیف ته پیدا کیږي،
کله د ولادت په وخت کې او دغه تکلیفونه چې پیدا کیدل سی او د ولادت نه پورن روسته هم کیدل سی دغه تکلیف.
نو څه باید وشي مخکې ولادت نه چې ماشوم نړۍ ته رسی کنه؟ کوم تدابیر ونی ویل سی چې بیا ماشوم دغه کومې ستونزې تاسو یاد کړی په دوه اختنې
مخکې د ماشوم نړۍ ته راشي؟ کم از کم یو مور د بارداري په وخت کې سلور زله باید نږدې صحی کلینیک ته باید مراجعه وکړي، او د غین علاوه ځینې لکه د ټیټانوس واکسین باید واخلي، او په دې دوران کې مور باید ښه خواړه واخلي لکه سبزیجات، میوه‌جات، غوښه او داسې نور غذاګانې باید واخلي. بل مهمه خبره دا ده چې په دې دوره کې د کورنۍ باید د ولادت لپاره د آمادګۍ لپاره یو پلان باندې باید کار وکړي، چې په کومه کلینیک کې باید موږ ولادت ترسره کړو، د غل لپاره یو اندازه پیسې جمع کړي، د غل لپاره د ترانسپورت او د وسیلې تنظیم وکړي، د یو کس تنظیم وکړي چې د مور سره د ولادت په خاطر باید لاړ شي. ولته
یعنی هر ډول آلاته باید آمادګۍ ولري،
هر ډول آلاته باید آمادګۍ ولري، مخکې نه هم د مور د ژوند ژغورنو په خاطر باندې، هم د ماشوم د ژوند ژغورنو په خاطر.
یو خبر تاسو مخکې یاد کړه، غدا ده چې دوی مخکې لسی ماشوم نړۍ ته راسي باید څلور ځله ډاکټر ته ورسی کنه. اغه کسان چې خپل میرمنې نور ولې ډاکټر ته، خپل میرمنې نږدې غوته تاسو څوایه
که چیرته دوی هلته لاړ نه سي مراجعه ونه کی، هم دغه د کوچنی مور ژوند په خطر کې مواجه کیږي، او هم دغه کوچنی چې دنیا ته راځي سلامت په خطر کې مواجه کیږي. نو د ماتر نه غوښتنه او مشوره دی طبيب صفات باندې دا ده چې د دوی د مور او د ماشوم د دواړو لپاره ډیر ضروری ده چې دوی نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو د دې واقعو مخنیوي وي.
اغه ماشومان چې مخکې له وخت نه نړۍ ته راځي کنه، هغه باید په څه ډول حالت کې وساتل سي؟
اول خو ډیره مهمه خبره ده چې ولادت باید سیده په صحیح کلینیک کې ترسره شي، او یا کپرز مثال کله پکور کی تر سره کیږي یو سیهی کارکون کی د کومک تر لاندې به تر سره سی. اولین کار د ټولو کوچنانو لپاره کله پیدا کیږي سی ډیره زیات مهمه خبره ده، دا غو باید پاکټ کی په واسطه به نظر تر زره وچ کړل سی تر سوس د یخنی نه جلوګری وشي، او یو بل پاکټ کی باید موجود وي چې پیغه باندې مفهوم پاورن او پیچل سی. بل شای سی ډیر زیات مهم ده د مفهوم د نو قطع کول دي سی، هغه نه مفهوم چې د میکروبی کیږي نو لاسونه باید پاک صابون باندې ومینځل شي، دی پاک پاک په واسطه باندې د هغه قطع شي او دی پاک تار په واسطه باندې د وټړل شي. بل ډیر مهم شای سی ده هغه د مفهوم ته پاورن باید پاول نیم ساعت کې شو دي شروع سی، او کیدای شي د مور سره د پوستکي سره تماس ورکړل سی چې مفهوم د یخیدون سی د شای سی د جلوګیری کوي. دین علاوه بل مهم قدم ده دا چې هغه باید مفهوم چې د زر تر زر صحی کلینیک ته لاړ سی، واکسین باید د تر سره سی، خصوصا بیا هغه مفهوم چې تاسو پوښتنه وکړئ چې مخکې وخت نه تولد کیږي دغه مفهوم نو ستونزې دا دي چې ډیر زر دوی یخ کیږي، نو ډیر زر باید دوی د ګرمېدلو لپاره باندې انتظامات وسي. هر وخت چې د ماشوم ته مور لاس وروړي مخکې لاسونه باید پاک صابون باندې ومینځي تر څو د میکروبونو نه مخنیوی وسي. او بل دا چې د مور شیدې باید ورکړل سي کم از کم تقریبا 12 ځله په څلور ساعتونو کې باید ماشوم ته شیدې ورکړل سي هر 2 ساعت بعد. د یخنۍ په مقابل کې ډیر زیات دي حساس دي، اتاق باید مناسب او ګرم وي. بل دا چې اتاق باید پاک وي.
د دې لپاره چې نوي زیږیدلي ماشومان په ناروغي باندې اختن سي کوم کارونه ډیر زیات ضروري دي؟
د خطر علامې د سپیغه باندې باید مورګان پوښ شي کوم د خطر علامې په کوم حالت
کې هغه علامې کومې کېدلی سي؟
دا علامې ډیر زیات مهمه دي. د خطر علامې کله چې یو ټپل کوم جدي ستونزه ورته پیدا کیږي نو هغه ځینې علامې له ځان نه خي،
مثلا
نه خي له ځان نه خي. فرض مثال اولین شاید دا چې ټپل تدرودل پری دي، دا ډیر مهم علامه ده. بل دا چې ماشوم سوس سي مخکې خصيب خو لاسونه کورول اوس ماشوم سي د سوس سو به حاله سي خو لاسونه کورول کم کړه. بل دا چې ماشوم تبکې یا خصاسيږي. بل علامه دا چې کېدلی سي مشوم زیړ سی پر مثال خو لاسونه پورې د زیړواله سي د رخکته سي. د دین علاوه په پوستکي کې ځینې شرکی دانې پیدا کېدل یا د سترګونس د ځینې شرکی پرازات راتلل. په اورن کې چیرته دغه نه خي مور په مشوم کې وویني نو باید سي د نږدې کلینیک یا ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو د بيماري د شدت نه مخنیوي وسي او د مشوم سره مرسته وسي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې کله چې مشوم نړۍ ته راځي رانجه اخلي سترګې په تورې دلته په دورو زمي یو خط کش کوي، یو خط چې کالف غوندي پتندي ورته کش کوي، حال دا چې مشوم ډیر زیات نازک دی. دا کارونه څنګه دي؟
دا کارونه داسې کارونه دي چې اکثر د ماشوم په zarar باندې دي. خصوصا ما باید ته اشاره کړې وای کله چې د ماشوم په نو باندې ځین خلک د ایری اچوي یا نسوار پاچوي یا ځین نور شانه چوي، دا یو ډیره غټه وجه ده چې د میکروب یا د انتان لپاره زمينه مساعده وي. په سترګو کې د رانجو استعمال یا د وړو باندې پاکول د سې د ماشوم ته د ګټ په ځای باندې zarar رسول سي، نو داسې سيزونو نه باید مخنیوي وسي.
دوی وای چې کله سترګې پټوري کو بیا سترګې رقم خامي پخېږي، یا مثلا په ورځو باندې قلم کش کې یا رانج کش کې د دې لپاره دوی وای چې ورځې بیا د ستوري راځي. دا خبره څومره مناسب دي سيدي ندي؟
د تبابت نظر دغه شان چې کوم خاص هغه نه لري، تبابت د سره سره موافق نه ده. اگر سې د رانجو او حل پوري زبان به کوم خاص خبره نه وي چې ډیر zarar مشوم ته ورسې، لیکن سترګو کې دا شان استعمال کول سې هغه تبابت لګانه خنه دي او مطالعه نسته ده چې ثابت سې د خلکو هغه رواجونه دي، د خلکو هغه افکار دي، او د ما هله ده چې په دې کې تغییر راسي او دوی هغه څوک چې دوی د نوې زګدلې مشوم په خیر باندې وي.
ډیر زيات مننه ډاکټر صاحب،
خیر اوسې.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو ځمنو اوریدونکو د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان د دفاع د وزارت پلاوی چې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د حمله په تړاو د تحقیقاتو لپاره ګمارل شوی و، د شو تحقیقاتو په اړه خپل لومړني نتایج اعلان کړل. خو په دغه نتایجو کې کوم ځانګړي مورد ته اشاره نه ده شوی چې دا حمله چیرته په څه ډول د چا لخوا پلان شوی ده او په دې کې ښکیل کسان څوک وو. البته د دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال په خپل سرګردونه کې وویل چې د دوی تحقیقات لا هم روان دي، او په دې ارتباط باندې سلرش کسان چې له جنرال نه نیولې تر عسکره پورې کسان ورکې شامل دي نیول شوي دي، او د هغوی د څېړنو نتایج به وروسته اعلان شي. خو موږ د دغو تحقیقاتو په اړه د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیر سره خبرې لرو چې ستاسو پام ورته راګرځو. وزیر صاحب ډېره زیاته مننه. که څه هم د چهارشنبه پورس د دفاع وزارت پلاوی د شو تحقیقاتو پاړه لازم جزئیات چې د حمله طرحان او د شپږ ډول سره د حمله شوه ده ورنکړل. خو زه خپل پښتانه په دې پیلوم چې ستاسو پان باندې د حمله د چا لخوا چیرته او په څه ډول سره پلان شوی وه؟
تاسو وګورئ چې یو ډېر مجرب کمیسون د دې لپاره ټاکل شوی دی. په راز کې جنرال صاحب هلال الدین هلال دی، په دې کې زموږ د دولت د ملي امنیت ډېر با تجربه کسان هم پکې شامل دي. تحقیقات ډېر جدي روان دي. هغوی باید دا روښانه کړي چې دا پیښه چیرې څنګه تنظیم شوې وه، د چا لخوا نه تنظیم شوې وه او چیرته تنظیم شوې وه. په دې باندې دا څېړنو ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې د دې لپاره ډېر کار پکار دی. خو یو شی چې زه اضافه کولی شم ویلی شم هغه دا دی چې پیښه ډېره ژوره ده او هغه امکان نه لري چې په موږ په هیواد کې دننه د ترتیب شوی وي یا تنظیم شوی وي.
وزیر صاحب، د نورو پیښو په سر د دې پیښې په تړاو هم د ځینو چارواکو په حواله وویل شول چې د ملي امنیت ادارې د دې حملې په تړاو باندې مخکینی معلومات سپارلي وو. دغه معلومات څه ښیي؟ ځکه کله چې معلومات سپارل کیږي نو په هغه کې خامخا ویل کیږي چې څه ډول حمله ده، د چا لخوا پلان شوی ده او باید څه رقم ته تدابیر ونیول
شي. څومره چې زه معلومات لرم، د ملي امنیت ادارې خو ویلي وو چې په کابل کې په تاسیساتو بریدونه کیږي.
بله،
په مشخص په شهید سردار محمود داود خان په روغتون باندې زما په عقیده باندې څومره چې ماته معلومه ده دقیق خو ځانګړی راپور نه و. داسې راپور و چې په کابل کې په مهمو تاسیساتو بریدونه کیږي. داسې راپورونه موجود و. مهم تاسیسات کیدلی شي چې هغه زخته ډیر وي.
یو بله مسله چې د سردار محمد داود خان د پوځي روغتون په ارتباط ویل کیږي، ډېر جدي امنیتي تدابیر دلته موجود دي. اته موږ خپله هم د دې شاهد و چې شدید تدابیر وي تل سلیری ساته. څه ډول داسې امکان درلود چې دغه حمله کوونکي د داسې وسلو مهماتو سره چې په هغې باندې دی وکولی شي په لسهاو خلک ووژني د روغتون ته داخل شي؟
اصلا دوی خو یعنی د بیرون نه داسې برید نه دی کړی چې په برید باندې په زور دوی ننوتي وي. هلته تدابیر ډېر شدید وه، خو هلته بې پروایي سالنګاري یا ورسره مرسته شوې ده چې دوی په ډېر اسانه ننوتي دي داخل د شبخانې ته او خپل عملیات یې پیل کړي دي. دوی سره واسکټونه وه، لاسي بومان وه او وسلې ورسره وې. نو ادب دا دی چې اوس همدغه شی باید وڅېړل شي، معلوم شي چې دوی سره چا مرسته کړې ده په دې ننوتلو کې. دوی ننوتي دي، وسلې ورسره وې او لاسي بومان ورسره وه او واسکټونه وه، ځانمرګې برید کوونکي واسکټونه ورسره وه. نو دا وسلې دوی د ځان سره ننویستې دي، یعنی په آرام باندې. په
وزیر صاحب که څه هم ښاغلی هلال په خپلو څرګندونو کې وویل چې تر اوسه پورې داسې دوی داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه کړي چې دا وښیي چې له دننه نه له دوی سره کومه همکاري شوې ده. اما کوم کسان چې ژغورل شوي دي، کوم کسان چې ژوندي پاتې شوي دي په دې پیښه کې، هغوی وایي چې حمله کوونکو دوو بېلابېلو مرجو سره دوی په تماس کې وو. یو ښځینه ډاکټره وه چې د بیرون نه دوی ته د روغتون د حساسو نقطو په ارتباط معلومات ورکول، او یو بل چې خلکو خبرې اورېدلې دي دوی د مناسب نوم اغسل شي مناسب موږ دا کار کوو، دا کار مو شروع کړی، دا کار مو شروع کړی دی. دغه ډاکټران دخل څوک چې دوی سره همکاري کوي؟
په داخل کې لکه څرنګه چې جنرال صاحب دا توضیح کړل، ډاکټرانو داسې شواهد نه دي پیدا شوي چې خپل ډاکټرانو دوی سره لاس لرلی وي. مګر د دې لپاره چې دا مسله ښه روښانه شي چې چا ورسره همکاري کړې د دې په هکله باندې ډېرې کلکې څېړنې هلته روان دي. په هره سطحه چې تاسو فکر کوئ هغوی نه پوښتنه کیږي. د روغتون څوک چې دی، که ډاکټر دی، که هلته مامور دی، که نرس دی، که عسکر دی، که امنیتي ارګانونو کسان دي، کاش په استخبارات، هر څوک چې دی، د ټولو نه پوښتنې کیږي تر څو چې معلوم کړي چې دا زمینه څنګه دوی ته برابره شوې ده، راننوتي دي. نو هغه ډاکټران چې وي چې ویل کېده په مطبوعاتو چې نمونه یې اخیسته چې دوی ورسره کړي کې، هغه خبره حقیقت نه لري. یو ډاکټر نوم هم چې اخیستل کېده، زه تاسو ته ویلی شم چې هغه قطعا په شوخانه کې موجود نه و، په هغې شپه باندې هم نه و، په هغې ورځ باندې هم نه و. او هغه ډاکټر چې نوم یې اخلي چې د نوکري تبدیل کړې ده او ناپارې شپې راوستې دي، یعنی دا شی حقیقت نه لري. او هغه اسناد یې مو وبخې، هغه ټلیفون او کامرې او اوس دا شی خو پټ نه دی. مثلا مطبوعاتو کې تاسو ته معلوم وي چې ویل کېده چې کامرې یو ساعت مخکې ګول شوی وي یا دوه ساعته مخکې ګول شوی وي. دا قطعا حقیقت نه لري. ټول کمرې فعال وي، ټول کمرې شته دي، اوس ډېر شیان آسان شوي دي چې هلته وګوري چې چا ورسره ارتباط درلودو، چا ورسره مرسته کړې، یا څنګه راغلي دي او یا دوی څنګه عملیات پیل کړي، ټول په کمرو کې ثبت کړي.
نو بیا په لومړني ډول کې چې ښاغلي
ډېر مرسته کوي، ډېر دوی پرمختګ کړي، په تحقیق کې ډېر پرمختګ کړي، خو پیخه ډیره ژوره ده، دوی غواړي ډیر ژور تحقیق وکړي چې د دوی اړخه پیدا شي.
تر څو پر ریپورټونو کې دا پیخه د پوخخ په ترس کې د روخانه شوې ده چې په دې حمله کې 15 کس ښکېلو شي او انتحاري حمله وکړه او سره کسانو
مونږ ګوره مونږ اول لومړي سر کې ویلو چې څلور تنه دي، اوس هغه د کمرو له خوانه اصلا د شې شو چې څلور تنه معلوم و چې دوی بریټ کړو، نه یو ځان لوزول او درې تنه په روختون کې و. مونږ حالت یو میل سلا پیدا کړی و چې دا یو میل را نفر نو معلوم بل اخر چې ټول کمرې چک شوې، ټول څېړنې وشوې، تایقات وشو، د تایقاتو په نتیجه کې د څېړنو په نتیجه کې معلومه شو چې پنځم نفر هم دی، او بل اخر په سوي ګرځې ته پیدا یې کاغه پنځم نفر یې پیدا کړ، نو اوس په دې برید کې پنځه تنو لاس درلوده.
خپل کد روختون د طرف نه راشو چې د سکیورټي کیمرې لګیدلې وي، سی سی ټی وی او د تقریبا زیاته مرسته کوي د تحقیقاتو په برخه کې. آیا په دغه سی سی ټی وی تصویرونو کې انزورونو کې دا جوته شوې ده چې د روختون ځنه خپل کارکونکو هم
ما تاسو ویل چې په دې کې ډاکټران نشته، لکه چې جنرال صاحب توضیح کړ دې کې هغه ډاکټران چې نمونه اخیستل کېده هغه حقیقت نه لري، او نور چا چې ورسره یې مرسته کړې وي، یې سالنګري کړې وي، بې پروايي کړې وي، هغه ټول تاسو ویل چې لري چې نفر د پښتون لاندې دي.
او دا چې په مطبوعاتو کې دغه ریپورټونه وزیر صاحب راووتل چې دا کس چې تاسو هم ته اشاره وکړه چې شاکر او یا بل نومه ناشر حاصل کی چې ده
نه حقیقت نه لري، دوی دا حقیقت نه لري، هغه په دې شپه باندې نه او په دې ورځ باندې نه او ختم په شبخانه کې موجود نه او هته ویل کېده چې د نو کاریواري خپل تبديل کړي دا دی بل شانو کاریواري اخیسي او دا کسان د شپې وروستي والته زیپ زی کړي وو او به خپل امر سره برخه اخیسي دا او دا زی کړي دی او دای کړي دا قطن حقیقت نه لري، هغه کس چې ده په دې ورځ باندې نه او په دې شپه باندې نه او هغه د شمالي دی خپل کور کې وو وحته ملمانه درلوده په خپل کور کې.
نو تاسو تحقیقات څه خېچه حمله مخکنه نو پلان شوی د خلک مخکنه نو په ځای شوی؟
نه قطعا مخکنه دی، لغری دا جنرال سپ تاسو توضیح کړل، جنرال سپ نن په خپل خبرو کې توضیح کړل چې کسانو سره مرسته شوی ده، دوی د یا سالنګری یا بي پروايي دوی د بیرون راول شوی دي په ډیر آرامه باندې د نن شپخانی تر
لګي. د جنرال سپ په خبرو کې البته د هلال الدین هلال په خبرو کې یو پزرپور نقطه دا و چې په حمله کوونکو کې ځنه بهرانيان هم وو. نو بهرنن چې کله صحیح ته ننوځي خو هغه پیژندل کیږي، خامخا هغه خبره نشي کولای په سیمه ییزه ژبه باندې هغه تکلم نشي
کولای. مرده سی بهرنن نه دی، هغه تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې چې دا تاجکان، ازبکان، چچنیان، عربان ټول چې دلته جګړه کې شامل دي اکثرا په پښتو یا په دری خبرې کوي، هم غلیباس دي افغانانو غوندې هم قواري لري او د سیمه د کیږي چې هغه ځونه پیژندل شي.
دی کوم سکو د منځنۍ اسیا او کوم پاکستان
دا خبره نشم کولای، دا باید خپل جنرال سی ویلې وي، مګر څومره چې مات معلومه ده پاکستان
بیا هم ک د مرجوب له مسلې تر شو وس ځین ریپورټونه دا ویل کیږي چې تقریبا تر جنرالانو پورې او جګړو افسرانو پورې شاوخوا لس کسه وژل شوی دي دغه حمله په ترڅ کې. دوی څوک دي؟
زه تاسو ته دقیق وایم چې هلته هیڅ جنرال نه دی وژل شوی، یو نفر هم نه. ډېر لوړه رتبه چې درلوده یو متقاعد ډګروال صاحب و، نوم یې محیدین و، چې هغه ناروغ و په خپله شبخانه کې بستر و او تقاعد یې کړی دی. متقاعد ډګروال و، هغه دې خدای وبخښي، هغه وژل شوی دی هلته پکې چې متقاعد ډګروال و. ډېره لوړه رتبه چې بل دی هغه ډګرمن و چې ډاکټر صاحب یونس پانوس، خدای دې جنتونه ورکړي، هغه پکې شهید شوی دی.
د دې حمله په ارتباط باندې یو بل د پښتنې وړ موضوع دا ده، که څه هم داعش د مسؤلیت واغستل او طالبانو ویل چې دوی په دا حمله کې ښکېل نه دي، خو اروپایي ټولنې هغوی وایي چې دوی سره چې کوم معلومات دي دا حمله د طالبانو لخوا شوی، او اجرایه ریاست هم په دې ارتباط باندې ځینې شک او تردید څرګند کړ چې لږ تر لږه زمینه سازي د دې حملې طالبانو کړې ده.
زه په دې عقیده یم چې داعش په افغانستان کې دومره وړتیا نه لري چې دومره په لویو آبادو کې یو قضیه لکه یا پیخه چې په دې شبخانه کې شوې ده دوی تنظیم کړي. دا پیخه ډېره ژوره ده، ډېر عمق لري، او زما په عقیده باندې زه په دې باور یم چې دا د هېواد نه بیرون وخې بیاوان نه بیرون ترتیب شوی، تنظیم شوی ده، او
رهبرۍ طالبانو کې داعش
د دې شاته ډیر ستر لاسونه دي، هر څو چې دی ډیر عمیق دي، ډیر ژور دي. د دې په حق لري چې جنرال سهیل الدین هلال اشاره وکړه چې موږ ډیر زیاتو تعقیباتو ضرورت لرو.
تر دې مخکې چې په حمله کې د وزیر صاحب هغه تقریبا تر ډیره د ډیورند کارخانه خوا پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې په دغه ځانګړي پلان شوی خوتل کېدل، آیا دا حمله هم ورته؟
ما تاسو ویل چې دې قضیه هم ډیر زیات دی، دا قضیه داسې ډېره عادي قضیه نه ده چې موږ په یو جا پورې داسې ضرور وتلو. نو زه د همدې دپاره درته وایم چې دا باید ژوره وڅېړل شي چې قضیه حتماً د هېواد نه بیرون تنظیم شوی، خو چې څنګه تنظیم شوی ده، چا تنظیم کړی ده، څه ترتیبي تنظیم کړی، په دې کې زموږ ملي امنیت ریاست هم کار کوي او ډېر ژور پکې لګیا دی.
د مرکوب پرتبات باندې په لومړیو کې یو دېرش کسه ښودل کېدل، بیا نهه څلوېښت کسه ښودل کېدل، د شورا ځینې وکیلان تر سلو زیات ښیي، حقیقت څه دی؟
جنرال صاحب تاسو ویلې په واقعیت باندې په لومړي سر کې چې یو دېرش نفره ښودل کېده، خو اصلا ناروغان چې وو هغه درې پنځوس نفره موږ ښودلي وو. خو مسله دا ده چې دا ناروغان اصلا شپږ نوي تنه وو، په دې کې ځینې کسان چې په شیشو خوږ شوي وو یا ډار شوي وو، په امبولانس کې اچولي وو، نمونه یې نوشته شوي وو، هغه چې څنګه ډاکټر ته ورغلي وو یا شبخانې ته دستي رخصت کړي وو، نو هغه تعداد یې ډېر ښودل شوی وو، شپږ نوي کسان. اوس موږ مریضان په ټولو شپخانو کې دیرشو نه تر څلور دیرشو نفرو پورې په شپخانو کې لرو زخمیان، او د شهیدانو شمیر یو دیرش نفرو نه پنځوس ته پورته شوی دی.
اکثر وژل شوي کسان څوک دي؟ طبي پرسونل دی که نه؟ زخمیان چې په درملنې لپاره بستر وو؟
نه، په دې کې نرسان هم شته، ډاکټران هم شته، اداري کارکوونکي هم شته، مامورین هم شته، او څوک چې بستر وو هلته مریضان وو دم پکې شته.
څه اټکل کوئ وزیر صاحب، څومره وخت به ونیسي دا تحقیقات بشپړ شي او نهایي نتایج خلکو ته؟
فشار په دې دی چې تحقیق باید ژر بشپړ شي، خصوصا دا د یوې برخې چې دا چا سلانګاري کړې ده، چا بې پروایي کړې ده، چا غفلت کړی دی، څنګه دوی راتېر شوي دي، دا برخه زه فکر کوم چې ژر ختم شي. او دا بله برخه چې دا ډېره ژوره ده، ډېره عمیقه ده، هغې پاک لمانې باید ملي امنیت ریاست زمونږ استخبارات باید ډېر ژور کار وکړي او وګوري چې عمق د قضیې رابرسېره کړي چې په افغانستان کې د دې قضیې سره څوک لاس لري، چا ورسره ارتباط درلود، د دې څنګه رارسول شوي دي.
داعش چې کوم مسؤلیت هغه څه دی ستاسو په نظر تطبیقوونکي داعش نه دي؟
زه فکر نه کوم چې داعش افغانستان کې داعش ډېر ځپل شوی دی.
یوه ډله پاتې کېږي چې طالبانو دا کار کړی؟
زه داسې فکر کوم چې که طالبانو کړی وي چېرې، که دا باید معلوم شي، که کړی وي نو په ډېره لوړه سطحه باندې او ډېرو قوي استخباراتو ورسره مرسته کړې.
د ازادي راډیو عزتمنو اورېدونکو، تاسو د سردار محمد داود خان پر روغتون باندې د تېرې اونۍ د خونړۍ حملې په ارتباط باندې رپورټونه واورېدل. روسي تحقیقات چې تر اوسه پورې په دې برخه کې شوې، جنرال هلال الدین هلال هغوی هم توضیحات درلودل، ښاغلی دولت وزیر هم په دې ارتباط باندې څه نه څه معلومات چې دوی غوښتل چې له رسنیو سره شریک کړل. دا چې دغه حمله په کوم ځای کې د چا لخوا او په څه ډول سره طراحي شوې ده، او دا چې په روغتون کې دننه کومه کړۍ له دې سره مرسته کړې ده، دا به د دغو تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته اعلان شي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو، او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه.